افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې به واورې چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د موسکو په غونډه کې د دې شورا د رئیس عبدالله په مشرۍ د 12 کسیز پلاوي د نومونو لست تایید کړ. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. په کابل کې د امریکا سفارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد کابل ته خپل 2 ورځنی سفر پای ته ورسوه. پاکستاني چارواکي وایي وکان کیندونکي د دې هیواد په بلوچستان ایالت کې د ډبرو د سکرو په یو کان کې په 14 کې وژل شول. ارمنستان وایي له اذربایجان سره د ناګور نه قره باغ په سر د هیواد شخړو د ختمېدو هر ډول سیاسي حل لاره باید د اروپا د امنیت او همکاري سازمان په چوکاټ کې وشي. بشپړ خبرونه. په کابل کې د امریکا سفارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد کابل ته خپل 2 ورځنی سفر پای ته ورسوه. د سفارت دیوي خبر پاڼې په خبرولو سره د ښاغلي خلیل زاد سفر د افغانستان د سولې د بهیر د ګړندکېدو د هڅو یوه برخه بللې او ویلي چې خلیل زاد او ورسره ملګرو یې په دې سفر کې له ولسمشر اشرف غني د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله او یو شمېر نور افغان سیاستوالو او د ښځو د حقونو له مدافعانو سره وکتل. د خبر پاڼې له مخې ښاغلي خلیل زاد په افغانستان کې د تلپاتې سولې په ټینګښت د سیاسي ګوندونو مدني ټولنې او رسنیو پر مهم رول ټینګار کړی دی. نوموړي د غرض ویلي امریکا به د خپلو متحدینو او سیمه ییزو هیوادونو سره په سلام مشورې د بیلابیلو غونډو په چوکاټ کې د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ ته دوام ورکړي. تر دې د مخه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت منلي و چې ښاغلی خلیل زاد به سبا د افغانستان د سولې په اړه د موسکو په غونډه کې ګډون وکړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ویل درې سوه زیات افغان وګړي چې په ایران کې بندیان ول، کابل او تهران ترمن د بندیانو د انتقال د موافقې له مخې تیره یک شنبه افغانستان ته ولېږدول شول. دې وزارت پرون په یوې خبر پاڼه کې وویل چې 303 افغان بندیان چې 12 ښځې دي د ایران د دریو بیلابیلو زندانونو څخه د یک شنبه په ورځ له دوغارون سرحد څخه افغانستان ته انتقال شول. په خبر پاڼه کې د دغو کسانو د نیول کېدو دلایل نه دي روښانه شوي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د بندیانو د لیږد دوهمه مرحله وه چې عملي شوه. د بهرنیو چارو وزارت په وینا په لومړۍ مرحله کې 306 افغان بندیان د روان لمریز کال د کپ په 10مه د اسلام قلعه له لارې افغانستان ته ولېږدول شول، چې په دې سره له ایران څخه افغانستان ته د لېږدول شوو افغان بندیانو شمېر 609 تنو ته ورسېد. د وزارت مدی ویلی چې د موافقه له مخې څومره نور افغان بندیان به افغانستان ته انتقالیږي، خو ویل کېږي چې په زرګونو افغان بندیان دي ایران په زندانونو کې بندیان دي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغان استادانو لپاره د کورونا ضد واکسین تطبیق د بهیر د پیلېدو ستاینه وکړه. د افغانستان عام روغتیا وزارت پرون دغه بهیر د پیلېدو خبر ورکړل. د وزارت مرستیال وایاند میرویس علیزی ویل
نن رسمان دی الفتح پلیسه کې د استادان ته د کورونا د واکسین د تطبیق چاره پیل شوه، چې په دغه وخت کې به 400 استادان ته د مکتب او د پانتون استادان ته به واکسین تطبیق کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO پرون په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان لوري دا اقدام په ښه وخت پیل شوی، ځکه راتلونکې اونۍ په دې هیواد کې ښوونځي نوی تعلیمي کال پیلوي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ سر لننه د شل اوورونو د لوبو لړۍ پیلېږي. لومړی وی نن او بل سبا د جمعې په ورځ او درېیمه به یې د شنبې په ورځ وشي. دا درې سره لوبې د متحده عربي اماراتو په ابوظبي کې ترسره کیږي. د دغو دو لوبډلو ترمنځ تر دې مخکې په متحده عربي اماراتو کې دوه ټیسټ لوبې وشو چې یو د یو په وړاندې مساوي شوې. پاکستان چارواکي وايي وکان کیندونکي د دې هیواد په بلوچستان کې د وکان په 14 کې وژل شول. د چارواکو په خبره دا کسان ورم او ورځ د کوټې شمال ته د هرنای په سیمه کې د ډبرو د سکرو په وکان کې 14 له کبله وژل شول. د بلوچستان د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي سهیل انور هاشمی پر نو ویل چې دا 14 د میتان غاز له کبله شوې ده. په یو اونۍ کې دا دوهم ځل دی چې په بلوچستان ایالت کې کان کیندونکي وژل کیږي. د مارچ په 12مه افغانستان پولې ته څیرمه مروره سیمه کې د سکرو په یو کان کې په 2 کان کیندونکو د میتان غاز وچاودېدل چې شپږ تنه یې وژل شول او 2 نور وژغورل شول. ارمنستان ویل ازربایجان سره د نګورن قرباغ پر سر د هیواد د شخړو د ختمېدو هر ډول سیاسي حل لار باید اروپا د امنیت او همکاري سازمان په چوکاټ کې وشي. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر ایرا ایویزان دا خبره پرون د سویډن د بهرنیو چارو له وزیر آن لند سره په یو ګډه خبري غونډه کې وکړه. میرمن لند دا مهال د اروپا د امنیت او همکاري سازمان مشري کوي. ښاغلي ایویزان ویل د ارمنستان، ازربایجان او روسیې ترمنځ درې اړخیز تړون د شخړو یوه موقته حل لار ده. دا تړون د نومبر په نهمه په نګورن قرباغ کې د جګړو د ختمېدو لپاره شوی و. نګورن قرباغ سیمه تر میلادي کال د ارمنستان او ازربایجان ترمنځ شپږو اونیو نښتو شاهده و چې نږدې 5000 کسان پکې وژل شول. پر کنګل د هاکی لوبې یو روسي لوبغاړی پر سر د ضربې له کبله مړ شو. د روسیې د 19 کلونو هاکی لوبغاړو ډلې پرون دا خبر ورکړ. دغې لوبډلې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې تیمور فیزودینوف د دې لوبډلې غړی و چې د مارچ په 14 د ډاکترانو له ډیرو هلو ځلو سره سره مړ شو. د دوی په خبره فیزودینوف د مارچ په 12 د لوبې په ترڅ کې پر سر سخته ضربه خوړلې وه او پر ځمکې لوېدلی و چې وروسته روغتون ته انتقال شو، خو درې ورځې وروسته یې ساه ورکړه. فیزودینوف 18 کلن و او د خپل لوبډلې له تکړه غړو څخه و. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا وزن نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د موسکو په غونډه کې د دې شورا د رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د 12 کسیز پلاوي د نومونو لست تایید کړ. په دغه پلاوي کې د نورو ترڅنګ پخوانی ولسمشر حامد کرزی، مارشال عبدالرشید دوستم او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم شامل دي. د دې شورا سلاکار مجیب الرحمن رحیمی وایي دغه پلاوی به په دې غونډه کې د سولې په اړه د افغانستان د دولت یو واحد دریځ څرګند کړي.
جمهوری اسلامی افغانستان تحت سقف شورای عالی مصالحه ملی اشتراک میکنه و از یک موضع واحد و دیدگاه های طرف جمهوری اسلامی افغانستان مطرح میشه.
په دې اړه مو د چارو لوی وکتون کې سره مرکه کړې ده.
دغه توهی د توافقنامه پړوند دي کاملا متضاد برخوردونه او متضاد موضوعګیری وي.
15 هجری مریضه پیړی را روانه ده. د خبرونه دوهمه نیمه کې مو په افغانستان کې د دیموکراسي سل کلن مزل ته په یو تفصیلی راپور کې کتنه کړې ده.
مولا خان خپل د مشروطیت غوښتن کوي وو د پداسې حال کې ده چې د ایران په پادشاهانو باندې په زور مشروطیت تحمیل شوی وو.
د اپسر لیپر را رسیدو سره د غراس په ننګرهار کې د نیالګیو پلورونکو وایي د خرڅلاو بازار سکال سول دی.
اخر ټول کې لګ درا کم دی به خو لوړ دی.
په نړیوالو موضوعاتو کې قرغیزستان هغه لزګونه قرغیزی ماشومان چې په عراق کې د قرغیزی میندو پلرونو څخه زیږیدلی وو دغه هیواد ته بیرته را وګرځول. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ چپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام په 13.5 په صافه او وزي اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته، د سولې موضوع ته. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا چارواکو د موسکو په غونډه کې د دې شورا د رئیس عبدالله په مشرۍ د 12 کسیز پلاوي د نومونو لست تایید کړ. پرون د افغانستان دولت مرکزي پلاوي ازادي راډیو ته یو غړي ازادي راډیو ته د 12 کسیز پلاوي د نومونو لست په ډاګه کړی، خو رسما تر اوسه نه و تایید شوی. په دغه پلاوي کې د نورو ترڅنګ پخوانی ولسمشر حامد کرزی، مارشال عبدالرشید دوستم او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم شامل دي. په موسکو کې د افغان سولې په اړه د غونډې ګډونوال هم موسکو ته په لاره دي. تېره ورځ د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني چې یو د افغانستان دولت د پلاوي غړی دی هم موسکو ته تللی، او نور هم د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا چارواکو ویلي چې موسکو ته ځي. ټاکل شوی سبا د موسکو غونډه پیل شي. نور به د فریبا ظاهر په راپور کې واورو.
ولسی جرګې بیګا د ویلامې په خبرولو سره ویل چې د دې جرګې مشر میر رحمان رحماني او د ولسی جرګې د دارلنشالوی رئیس عبدالقادر ځدی وطن دوست د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره تیر ماښام روسیې ته ولاړل. دوی د هغه دولس کسیز لست لمړنی کسان دي چې د مسکو په غونډه کې د افغانستان د دولت استازیتوب کوي. د ملي مصالحې عالی شورا وایي دا پلاوی چې مشري د یادې شورا رئیس عبدالعبدالله کوي نن چهارشنبه مسکو ته ځي. د دې شورا سلاکار مجیب رحمان رحمی رسنیو ته په لیږل پیغام کې ویلي چې له یو شمیر سیاسيونو پرته به د افغانستان پلاوی په یو دریز د غونډې ته ورسي. شغلی رحیمی زیاتوي:
جمهوری اسلامی افغانستان
افغانستان اسلامی جمهوریت د مصالحې د عالی شورا تر چتر لاندې په دې غونډه کې برخه اخلي او له یو واحد دریز به د افغانستان د اسلامی جمهوریت لیدلورې بیان کړي.
شغل رحیمی د هغو پاتې کسانو نمونه هم تایید کړل چې د افغانستان په استازولۍ به د مسکو په غونډه کې برخه ولري. په دې لیست کې د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی، د ولسمشر په خوانی لمړی مرسیال مارشال عبدالرشید دوستم او په خوانی دوهم مرسیال محمد کریم خلیلی، د حزب اسلامی مشر ګلبدین حکمتیار، د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری، د افغانستان دولت د سولې مرکچی پلاوی رئیس محمد معصوم ستانکزی، د مرکچی پلاوی غړي نادر نادری، حبیب سرابی، متین بیگ او د مشرانو جرګې لمړی مرستیال محمد علام زیدیار د دیپلوی نور غړي یاد شوی دی. دا غونډه سبا د مارچ پر 13 د مسکو په قربتوب جوړیږي. د امریکا متحده ایالاتو، روسیې، چین او پاکستان لوړپوړي ډیپلوماټان هم اوربلل شوی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد به د دې هیواد په استازیتوب مسکو ته ولاړ شي. شګلی خلیلزاد د افغانستان د سولې هڅو د یوې برخې په توګه کابل ته خپل دوه ورځنی سفر پرون سه شنبه پای ته ورساوه. امریکا د مسکو ناسته د افغانستان د سولې لپاره د نړیوال ملاتړ د راخپلولو یو هڅه بولي. طالبانو هم ویلي چې په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ لاسکسیز پلاوی به د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. د دا خبرې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د وضعیت په اړه بحثونه حساس پړاو ته رسیدلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغانستان د سولې په اړه د سیمه ییز او نړیوال اجماع د پیاوړتیا لپاره په ترکیه کې هم د افغانستان، امریکا، روسیې، چین، هند، ایران او پاکستان په ګډون د یوې غونډې د جوړېدو غږ کړی چې تمه ده د اپریل میاشتې په لومړیو کې به جوړه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې پر ورځ په یو خبره کړې اعلامیه کې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو او ترکیې له غونډو هرکلی کړی دی.
و امور دل چې د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا د موسکو په غونډه کې د دې شورا د رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د افغانستان د دولت د دولس کسیز پلاوی د نومونو لست تایید کړ. په دغه پلاوی کې د نورو ترڅنګ پخوانی ولسمشر حامد کرزی، مارشال عبدالرشید دوستم او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم شامل دي. د دې شورا سلاکار مجیب الرحمن رحیمی وایي دغه پلاوی به په دې غونډه کې د سولې په اړه د افغانستان د دولت یو واحد دریځ څرګند کړي. په دې اړه مې د افغانستان د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر سره مرکه وکړه او لومړی مترې پوښتنه وکړه چې د افغانستان د دولت د پلاوی د نمونو ترکیب یا د پلاوی ترکیب ته په پام سره او پخوانی او څرګندونو ته په پام سره چې دوی د سولې په برخه کې کړی دي، آیا دوی به وکولی شي چې د مسکو په غونډه کې د افغانستان د دولت د سولې واحد دریځ څرګند کړي؟
نو تر اوسه پورې کوم بیلګې چې موږ لرو او شواهد لرو او د دې مصاحبې موریدلې دي، د دې خطابې موریدلې دي، د دې برخوردونه مختلف مسایلو سره مخصوصا د سولې په اړوند دغه توهې دي، توافقنامې په اړوند دي، کاملا متضاد هغه برخوردونه او متضاد موضوعګیری وي. نو اوس متعجب م چې دوی لیوې موضوع نه څنګه کولی شي په مسکو کې دوی خپل نظریات وړاندې کړي. یو امکان لري چې هغه زه اگر چې ډېر محدودې ګڼم، او هغه دا دی چې دوی وړاندې له تګ سره ناستي او یو بل سره تبادل نظر کړی او په مهمو موضوعاتو، ملي موضوعاتو دوی توافق ته رسېدلی، او هلته هم فقط په همدغه موضوعاتو باندې دوی خپل نظریات وړاندې کړي. په هغه حالت کې امکان لري چې یوه موضوعګیري د افغانستان د دولت لخوایي
ټاکل شوی بل سبا دا غونډه جوړ شي. ظاهرا د سولې د هڅو د ګړندې کېدو په نیت دا غونډه جوړیږي، خو د دغه غونډې په درشل کې بیا هم افغان ولسمشر اشرف غنی نن بیا د انتخاباتو په اصل ټینګار وکړ. وی ویل چې طالبانو غواړي سبا د انتخابات کول شي، خو له دې پرته واک نه پرېږدي. خو په دې برخه کې طالبانو د ریزم موږ تاسو ټول ته معلوم دی چې پر انتخاباتو دوی باور نه لري. څه فکر کوي چې دواړه لوري ډېر سره لري نه دي؟
لږ خو دي، په کې چاک نه ستل دي. لپاره طالبان په دې باندې معتقد دي چې د افغانستان له ولس رای نه اخلي په هیڅ دولو غی نسی کولای چې قدرت واک ته ورسیږي. لګل خاطر دا موضوع د طالبانو بیخي واضح ده او د دولت موضوع هم واضح ده. دولت دغه شل کاله د ټول خواري د ټول ولس د خلکو د افغانستان د ملي دموکراتو قوتونو د ګونګټ خواري کیږي.
کراسو دغه د موسکو نه وخته څه فکر کوي؟ آیا موسکو پر اختیار غواړي یا کولای شي چې د افغانستان پروسه د پرمختګ لوري یا مسیر ته سیخه کړي، او که غواړي چې د افغانستان په مسله کې د یو مهم لوبغاړي په توګه خپل رول وساتي؟
موسکو یو هدف لري، او هغه دا دی چې دوی ګټې خوندي په افغانستان کې د خورا ډېرې ګټې لري، خورا قوي لاس لري، بر لاس لري. دلته په دغه څلوېښت کلو کې دخیل و د افغانستان په موضوعاتو کې. یو وخت یې د ډیموکراتیک خلق حمایه کوله، د وطن له ګل ډاکټر نجیب الله حاکمیت بالغې د ډاکټر نجیب الله په مقابل کې دوی کودتا وکړله، د کودتا سازماندي هم دوی وکړله، پلان د سلط ملل متحد ناکامه کړ، بالغې ضد د طالبانو جبهې سره دوی هم مالي کومک کوو، هم اصلاح کومک کوو. تر اوسه پورې دغه ارتباطات ضد طالبانی جبهې سره، د شمال جبهې سره دوی هغه ارتباطات قوي ادامه لري. دغه له خاطره روسیا په افغانستان کې ښکېل ده، او دوی غواړي چې ښکېل پاتې شي. دغه کنفرانسونه هم چې جوړېږي همدې لپاره چې دوی امکانات لري په افغانستان کې، بشري امکانات هم لري. دغه جنګ صدران اکثریت چې دوی پوه کړي دي، دغه له خاطره دوی غواړي چې دوی هېر نه شي او دخیل اوسي د افغانستان په موضوعاتو کې.
د افغانستان د دیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنج بروچی په موسکو کې د افغان سولې په اړه د کیدونکو غونډې په باب مو د هغه نظر واورید. د ټاکل شوې دا غونډه سبا په موسکو کې جوړه شي.
په افغانستان کې د دیموکراسي سلکلن مزل،
د دیموکراسي تپی باغ وخت کې هم دلوده،
د څو نسلونو ورکس غم،
الکانو د داکس د سپیپ سر باندې تکواله ته ګره
پرمختګ او پرشاتګ،
یعنی امان الله خان یو قوي پوز نه درلود.
د دیموکراسي پړاونه پیړی ته د شاګور په لړۍ کې له ازادي رادیو
وړاندې خبرونه په دوهم نیمه کې اپ هم دی اړه چې افغانستان په تیرې و پیړۍ کې د دیموکراسۍ څه ډول سلکلن مزل وهلی په یو تفصیلي راپور کې کتنه شوې. پسرلی را روان دی، او د افغانستان د کرنې وزارت وایي چې سږ پسرلی به په ټول افغانستان کې 28 میلیونه نیالګي کینوي. خو په ننګرهار کې د نیالګیو پلورونکي شکایت کوي چې سږ کال د نیالګیو د خرڅلاو بازار سوړ دی، او د پخوا په نسبت ډیر خلک ورڅخه نیالګي نه پیری. نور به په دې راپور کې واورو.
په ننګرهار کې د نیالګیو پلورونکي شکایت کوي چې سږکال بازار د تیر کال په پرتله بې خونده دی. عبدالمتین په جلال آباد ښار کې د نیالګیو یو تن پلورونکی دی. دی وایي له تیرو څو کالو را په دې خوا نیالګي او زینتي بوټي خرڅوي، خو وایي چې د نورو کلونو په پرتله سږکال د نیالګیو او زینتي بوټو د اخیستلو بازار سوړ شوی دی. هغه د نیالګیو د اخیستونکو د کموالي لامل د خلکو د اقتصادي وضعیت خرابوالی، په هیواد دننه د نیالګیو کمه روزنه او نور لاملونه یادوي.
نیالګیو کاروبار کوو، اخیستونکي خدا صدا چې لګزره کم دی، په دې خاطر چې خلک غریب دي، کاروبار نشته، پیسې کم دي، اخیستونکي لګزره کم دي. بای خو لوړ دي نسبت هغه پخوا اندازې ته چې د کالدارو به وي، د کالدارو په نسبت لکه چې اوس خلک هغه کالدارو ته سنجي نه وي، ولا دا د کالدارو په اندازه باندې لګبه لوړ دي.
په همدې حال کې د نیالګیو اخیستونکي بیا د بیو لوړوالي شکایت کوي، وایي چې ډیر خلک د بیو د لوړوالي لامله د نیالګیو اخیستو تزړه نه کوي. دوی د ننګرهار پر کرنې ریاست هم نیوکه کوي، وایي د یادې ادارې د مسؤلونو د بې غورۍ لامله نه یوازې د نیالګیو بیې لوړې شوي، بلکې تر اوسه یې په دومره اندازه نیالګي نه دي روزلي چې په کور دننه د خلکو اړتیاوې پوره کړي.
سرور خان بوټي والا څه قیمت دی والا؟ موږ اوس نه رسیږو، او مخکې به مسل روپۍ کالدارو باندې، اوس مسل سل افغانۍ او نیم سل افغانۍ چا اوس رسي.
اخوا په ننګرهار کې د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې سږ کال یې په دې ولایت کې د نیالګیو د کینولو لپاره پوره چمتووالی نیولی. د ننګرهار د کرنې او مالداری ریاست ویاند اجمل سبحانی وای سکالې د کرنې ریاست په بیلابیلو روزنځایونو کې 3.2 میلیونه نیالګي روزلی چې له ډلې به یې له 200 زرو زیات نیالګي د کر لپاره په خار او بیلابیلو ولسوالیو کې پر خلکو وویشي.
خو ننګرهار کرنې او بولګول مالداری ریاست فقط دوی دپاره د نیالګیو تولید کوي. مونږ سکالې په ټول ننګرهار کې په خصوصي او د کرنې ریاست په روزنځایونو نیالګي روزلی چې د هغې جملې څخه د کرنې ریاست 2,00,000 او 28,000 نیالګي سکاله د ویش لپاره مددي بازار ته ادارو سره او همدارنګه د لایحې مطابق چې دی د خپلو هیوادوالو سره یې شریکوو. راتلونکي کې انشاءالله نور هم غواړو دغه پروګرام لا پراخه کړو او دې باندې کار وکړو.
د یادونې وړ ده چې هر کال د پسرلي په رارسېدو عام خلک په خپلو سیمو کې د خپلې خوښې نیالګي کېنوي، خو سږنیو لوړو بیو ته په کتو ښیي چې ډېری خلک نیالګیو کېنولو ته زړه ښه نه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په تخار ولایت کې یو شمیر محلي سندرغړي وایي د جګړو او ناامنۍ لامل نشي کولای د خوښیو محفلونو لپاره لری پرتو سیمو ته لاړ شي. یو شمیر دغو سندرغاړو ازادي راډیو ته وویل دوی چې له کلیو او بانډو د غیاسلي موسیقۍ ته مخه کړي اوس فعالیت تر ډیره په تخار ښار پورې محدود شوی دی. نور به په دې راپور کې واوري.
په تخار ولایت کې سیمه ایز سندرغاړي وایي چې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د پراخ فعالیت له کبله د دوی کاروبار سقوط کړی او دغه راز د موسیقي مینوال هم کم شوي دي. سیف الرحمن سمیم چې له 10 کلونو راهیسې موسیقي غږوي او سندرې وایي د دوی کاري ساحه اوس یوازې د تلقان ښار پورې محدوده شوې او نشي کولای له ښار بهر ولاړ شي.
واقعا موسیقي محلي ما، موسیقي اصیل و بومي ما حالت خطر خوده تجربه
کړې. هم زموږ سیمه ایزه موسیقي له خطر سره مخ ده، ځکه کلیوالو سیمو سقوط کړی او د سندرغاړو او موسیقي پر وړاندې منفی فکرونه زیات شوي دي. پر موږ د فعالیت فضا تنګه شوې ده. زه ویره لرم چې په راتلونکو کالونو کې زموږ سیمه ایزه موسیقي له منځه ولاړه نه شي.
د سیمه ایزو سندرغاړو د خبرو له مخې چې د وسلوالو طالبانو د ګواښونو سربیره ځینې نورې ډلې هم د دوی پر وړاندې منفي تبلیغ کوي او له همدې کبله پر دوی د سندریز فعالیت فضا محدوده شوې ده. یو بل سندرغاړی محمد حقداد غلامی هم ورته خبره کوي.
محفلای خوشی میرفتیم، محفلای عروسی میرفتیم، د محفلای مردم اشتراک میکردیم. از همین طریق روزگاری خدا
اوس موږ د ودونو په محفلونو کې ګډون نه کوو او له ښار پرته لرې سیمو ته هم تللی نشو. اوس له اقتصادي ستونزو سره مخ یو، ځکه موږ له همدې لارې د خپل د ژوند لګښت پوره کوو. امنیتي ګواښونو زموږ هنر او موسیقي د سقوط له ګواښ سره مخ کړی ده.
د تخار ولایت ځینې اوسیدونکي هم د سیمه ایزو سندرغاړو د خبرو پخلی کوي او زیاتوي چې د امنیتي ګواښونو له کبله یو شمېر سندرغاړو او فرهنګیانو له دې ولایت څخه یې خپلې پښې سپکې کړې دي. لیکوال او شاعر محمد صادق قاضي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
امروز در ولایت تخار ساحه برای هنرمندای محلی به کلی تنگ شده. اگر
تخار کی پر سیمه ایز سندرغاړو د کار ساحه محدوده شوه ده، که وضعیت هم داسې ادامه پیدا کړي په تخار ولایت کې سیمه ایز موسیقي ورورو د ورکیدو په حال کې ده. په دې اړه زه ډیر پوهیږم، ځکه زه سندرغاړو ته شیرونه لیکم او کمپوزونه هم ورته جوړوم.
د تخار د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي بیا وایي چې امنیتي ګواښونه نه یوازې پر سندرغاړو بلکې پر خبریالانو او فرهنګیانو هم د فعالیت ساحه محدوده کړې ده. د دغې ادارې رئیس فاروق لازمی په دې اړه وویل:
د هیڅ شک وجود نداره که ما در یک شرایطی بد امنیتی قرار داریم و هر
په دې کې هیڅ شک نشته چې امنیتی شرایط ډیر خراب دي. له بده مرغه د امنیتی ګواښونو زیاتوالي له کبله پر سندرغاړو د کار ساحه محدوده شوې ده او له همدې کبله دې وضعیت د هنرمندانو پر ژوند ډیر اغیز کړي او له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي.
سیمه ایز سندرغاړي د موسیقي غږولو او د سندرو ویلو له لارې د خپل د ژوند لګښت پوره کوي. د شمال ختیځ ولایتونو خلک د سیمه ایزو سندرغاړو له غږ او موسیقي سره آشنایي لري، خو سندرغاړي وایي څو کاله وړاندې خلکو به د خوښیو محفلونو ته سیمه ایز سندرغاړي رابلل، خو اوس امنیتي ګواښونه او د طالبانو پراخ فعالیت هر څه له خلکو هیر کړی دی.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم. رفراندوم شورای
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي. قرغیزستان هغه لسګونه قرغیزی ماشومان چې په عراق کې زیږیدلي بیرته د هیواد ته راوګرځول. دا د هغو قرغیزی میندو او پلرونو ماشومان دي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د یو ځای کېدو لپاره له قرغیزستانه وتلي او عراق او سوریې ته تللي وو. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه په دې اړه راپور لري. جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
هغه ځنګړی البتکه چې د ماشومانو د انتقال لپاره له قرغیزستان څخه عراق ته تللی و، تیر ورځ له نه او یا ماشومانو سره د بشکیک په هوایي ډګر کې کښېناستله. دغه ماشومان د قرغیزي میندو او پلرونو څخه دي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش سره د یو ځای کېدو لپاره سوریې او عراق ته تللی ول. له هغه وخت چې داعش وسلواله ډله په سوریې او عراق کې له ماتې سره مخامخ شوه، له منځنۍ اسیا څخه سلګونه ښځې د مهال د عراق په زندانونو او یا هم د سوریې په شمال ختیځ کې په ځانګړو کمپونو کې اوسېږي. د ډیرو دغو ښځو مړونه په جګړو کې وژل شوي دي. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه هیواد ته ماشومان په عراق کې د هغوی د بندي میندو پر رضایت او یا په قرغیزستان کې د هغوی د خپلوانو له لورې د دغو ماشومانو د منلو ترجمنې وروسته انتقال شوي دي. د یاد وزارت په وینا حکومت به دغه ماشومان په ادغام کې مرسته وکړي. له عراق څخه قرغیزستان ته دغه ماشومان د یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق په همکاري ولېږدول شول. یونیسف هم د ویلامې په خبرولو ویلي چې له ماشومان سره باید د مجرمینو په څیر چلند ونسي او د هغو د زیږیدو شرایطو په پام باید خوندي سي. د رسمي شمیرو لمخې څخه باندې 800 قرغیزي وګړي چې شاوخوا 150 تنه یې شتې دي له قرغیزستان څخه له داعش ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره عراق او سوریې ته تللي دي. قرغیزستان ته د دغو ماشومانو د بیرته ورګرځولو پریکړه د امریکا متحده ایالاتو لخوا وستایل شوه. په بشکې کې د امریکا سفارت په یوه اعلان کې ویلي چې دا اقدام ماشومانو ته فرصت ورکوي چې عادي ژوند تجربه کړي. اعلامیه زیاتوي چې له نورو هیوادونو هم هیله کوي قرغیزستان ته ورته اقدام وکړي او هغه ماشومان چې په عراق او سوریه کې د وسلوالو په لیکو کې زیږیدل دي خپلو هیوادونو ته وروغواړي. وروسته له هغه چې داعش وسلوالو د عراق او سوریه په یو شمېر سیمو کې په خپل سر خلافت اعلان کړ، له څه باندې سلو هیوادونو څخه تر 1300 ډیر کسان له دې ډلې سره یو ځای شول. د اټکل مخې شاوخوا 6000 کسان یوازې د منځنۍ اسیا له هیوادونو ورغلي دي. د یونیسف تر راپور مخې د سوریه په شمال کې په یو کم کې د شپې تو بلا بلا قومونو څخه څه باندې 2000 بهرني ماشومان اوسېږي.
ستاسو له پیغامونو
زه محمد خادم د لمن ولایت واشتر ولسوالۍ څخه نیاړي کوي ولا ده نو د دولت څخه دا غوښتنه ده چې د ګلستان ولسوالۍ د تر ولایت ګلستان ولسوالۍ او دارنګ د لمن ولایت واشتر ولسوالۍ زمين چې دا خاصو بیرو دی نو ده دغه څه خبره غوښتنه ده چې دا وته لري څو واره یا کام راغلي د ګلبل دي د مول دا د کوه ولسوالۍ اندرنګ د لارام ولسوالۍ د واشتر ولسوالۍ خلک د ډیر مشکلې سره مخامخ دي. د مشکلې د ډیر څند د کښتونه دغه څه پاتې جنو څو واره یا کام د غرو تر غلي دي ورباني ګرځېدل دي وای ته د غلط کال کې چې هغه واده ده څو څه په نړۍ ته سره د خپل ترابل او په دې روټ کې د یوه دغه شی روان دي د ایران په حال دي. د دولت څخه دا غوښتنه ده چې دا غرو ته پاملرنه وکړي دا رو دوته یا موږ د پاره د کار زمينه برابر شي. والسلام.
لوګر ولایت د اګری ولسوالۍ له تماس کیم. د لوګر ولایت د اګری ولسوالۍ مرکزی هسپتال کوم نوې جراحي ترغلې د پریشن لپاره د حد خطر کې او خو پریشن کې او په سرګونو شخصي ملکی ورخانه کې جوړ کړی د پریشن کړی د ټول عملیات کامیاب راغلی دي. د موږ دا یو مشکل دی چې د اګری په هسپتال کې دوا نشتا او دې درکا کومګوت دي دوا خدا جی وکړي چې موږ ته پوره مکمل دوا دی د اګری ولسوالۍ کې مرکزی هسپتال تر ورسېږي او جرایت بالکل د دې جنرا نه بولې جنرا نه تبديل کې شدا ډیره خطرناک بند او ولسوالۍ د ډیر غریب حالت دي. دا بډی رضایت مننه چې موږ ولسوالۍ سره د دوا کوما کر سره وشي.
نومې بلال د سمیدان اورد غولایت له باندې چک پولیس والے نہ مواری کرنے والے ما خدا پیغام دے چا پولیس والے کے دے ایم ٹین شبکے ڈیرے کمزوری دی او ڈیرے لڑی دی صحیح رگ نہ کہ صحیح کی گی او یہ ما دے ایم ٹین دے شبکے نہ دا وقت نہ دا چی بعد ایم ٹین شبکے ڈیری کی سلام پسترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي رادیو اوري پنځلسمه هجری مریضه پیړی را روانه ده د خبرونه دوهمه نیمه کې مو په افغانستان کې د دیموکراسي سلکلن مزل ته پیو تفصيلي راپور کې کتنه کړې ده
امان الله خان خپل د مشروطیت غوښتن کوي وو د پداسې حال کې ده چې د ایران په پادشاهانه باندې په زور مشروطیت تحمیل شوی وو
اوس په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې کېدونکې دي یو ځل بیا په مکړې د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه ته په کابل کې د امریکا سفارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد کابل تخپل دوه ورځنی سفر پای ته ورسو دی. سفارت دی خبر پانی په خبرولو سره ویلي چې خغلی خلیل زاد په افغانستان کې د تلپاتې سولې په ټینګښت کې د سیاسي ګوندونو مدني ټولنې او رسنیو پر مهم رول ټینګار وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغې موافقې له مخې چې د کابل او تهران ترمنځ د بندیانو د انتقال په برخه کې شوی تر اوسه پورې له ایران شپږ سوه نه افغان بندیان افغانستان ته انتقال شوي دي. په وروستۍ مرحله کې درې سوه درې افغان بندیان چې دولس ښځې دي د ایران د دریو بیلابیلو زندانونو څخه د تېرې یکشنبې په ورځ له دوغارون سرحد څخه افغانستان ته انتقال شول. د روغتیا نړیوال سازمان د افغان استادانو لپاره د کورونا ضد واکسین د تطبیق د بهیر د پیلېدو ستاینه وکړه. دې نړیوالې ماسی په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان له لوري دا اقدام په ښه وخت کې پیل شوی ځکه راتلونکې اونۍ په دې هیواد کې ښوونځي نوی تعلیمي کال پیلوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي د واکسین په دغه بهیر کې به د ښوونځیو او د پوهنتونونو شاوخوا څلور لکه استادانو ته د کورونا ضد استرازینیکا واکسین ورکړل شي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ سر له ننه د شل اورونو د درې لوبو لړۍ پیلېږي. پاکستاني چارواکي وایي و کان کیندونکي د دې هیواد په بلوچستان ایالت کې د ډبرو د سکرو په یو کان کې د چاودنې له امله ووژل شول. ارمنستان وایي له اذربایجان سره د ناګورنه قرباخ پر سر د هیواد د شخړو د ختمېدو هر ډول سیاسي حل لاره باید د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان په چوکاټ کې وشي. که غواړئ چې دا او ځینې نور خبرونه بیا هم په تفصیل سره ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی انکام. پنځلسمه هجري لمریزه پیړۍ له نوي هیلو سره په درشل کې د افغانستان څوارلسمه پیړۍ له برتانوي استعمار څخه په خپلواکۍ او ورسره د ډیموکراسۍ لپاره په مقدماتي هڅو پیل کړه. د دې پیړۍ په څلورمه لسیزه کې د ډیموکراسۍ لپاره نور کار وشو او د پخوانی شوروي اتحاد له یرغل او د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال له کورنیو جګړو وروسته د پیړۍ په پای کې یو ځل بیا په دې برخه کې هڅې وشوې. که څه هم دې هڅو افغانستان سولې ته ونه رسوو خو لږ تر لږه له افغانانو سره مرسته وکړه چې د راتلونکو پیړیو د لید لپاره خپلې سترګې وموښي. احمد تکل په یوه تفصیلي راپور کې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ سل کلن مزل ته کتنه کړې ده.
پنځلسمه هجری لمریزه پیړۍ په درشل کې ده او تیره پیړۍ چې په افغانستان کې د امیر امان الله خان په واکمنۍ پیل شوه له خپلو ټولو هسکو ټیټو سره په وتو ده. امالي دوره که څه هم سلطنتي واکمنۍ وه خو په افغانستان کې د هغه مهال له غوښتنو سره سم د ډیموکراسۍ داسې یو بنسټ کېښود چې وروسته په هیواد او سیمه کې د پیړۍ په اوږدو کې د نور پرمختګ او ازادیو د الهام سرچینه شوه. د دیارلس اول لومړي کال د کپ په لسمه نیټه د امیر امان الله خان د واکمنۍ په لومړیو کې د دولت د نظام نامې په نوم د افغانستان لومړنی اساسي قانون نافذ شو. د دې قانون نهمې ماده د هیواد د وګړو خپلواکي له هر راس خلل او مداخله خوندي بللې وه. په اولسمه ماده کې راغلی و چې ټول افغانان د شریعت او نظام نامو پر بنسټ یو شان حقوق لري. شلمې ماده د وګړو کور له تعرضه خوندي بللی و. څلورویشتمې ماده شکنجه ممنوع ګرځولې وه او په نهه دیرشمه ماده کې په پلازمینه نایب الحکومګیو او همداراز په اعلی لومړۍ دوهمه او درېمه درجه حکومتونو او علاقه داریو کې د دولتي شوراګانو د جوړېدو ژمنه شوې وه. د ولسی جرګې پخوانی غړی او شنون کې شکریا بارکزی امانی دیموکراسي د برتانیا له دیموکراسي سره مقایسه کوي، په داسې حال کې چې برتانیا د نړۍ تر ټولو زړه صدارتي دیموکراسي لري او هغه مهال د نړۍ مخکښ قدرت وو.
کچیرته تاسو د شاه امان الله نظام نامه د انګلستان د هغه وخت قوانینو سره مطرح کړئ، نو دا په زغرده معلومیږي چې افغانستان د خپل خلکو په حقوق پیژندلو کې هغوی نه ډیر مخکې او په خپل وخت کې، او کوم سیستم چې د افغانستان د خلکو د حقونو لپاره وه، چې البته ډیموکراسي اصلي برخه هم ده، چې خلک په ډیموکراسۍ کې څه ونډه لري، حق یې څه دی او امتیازات یې څه. نو تاسو کتای شئ چې دغه لرغونی تاریخ د ډیموکراسۍ څپې په هغه وخت کې هم درلودلې، سل کاله مخکې لننه.
په 1998 کال کې هغه مهال چې امان الله خان پاچا شو، په پخواني شوروي اتحاد او منځنۍ اسیا کې د روسیې د کمونیست ګوند استبداد او په هند کې برتانوي استعمار حاکم وو. دا هغه تاریخي پیر دی چې په ترکیه کې عثماني خلافت پرزیدلی وو او د اسیا او افریقا په اکثر اسلامي هیوادونو کې مطلقه شاهي نظامونه واکمن وو. خو ایران د سیمې یوازینی خپلواک هیواد وو چې مشروطه شاهي نظام یې درلود. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد او شنون کای نصر الله ستانگزای د افغانستان او ایران د هغه محل نظامونه داسې پرتله کوي.
سره له دې چې په اصول کې ایرانیانو د موږ نه مخکې په اصطلاح د مشروطیت حرکت شروع کړی دی، اما تفاوت د امان الله خان دوره او د رضا شاه پهلوی او دغه نه مخکې د قاجاریانو تفاوت بده کده چې امان الله خان خپل د مشروطیت غوښتونکی وو، یعنی د څو مترقی پاچا او خپل غوښتل چې د پاچا صلاحیتونه محدود شي، د قوه او تفکیک رامنځته شي، آزادیګانې رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران په پادشاهانو باندې په زور مشروطیت تحمیل شوی وو، اما الله خان خپله او دموکراتیک او مشروطه خواه پادشاه ګڼل کېږي.
د اساسي قانون او سلګونه نورو قوانینو وضع کول، د مطبوعاتو ازادي، د ښځو لپاره د ازادۍ مطرح کول او لږ تر لږه د یو سیاسي ګوند د رامنځته کولو هڅه هغه چارې دي چې ښاغلی ستانگزای د ډیموکراتیکو بنسټونو د رامنځته کولو لپاره د امیر امان الله خان لومړني اقدامات بولي. دا اقدامات که څه هم چټک وو خو عمر یې ډیر کم وو. د حبیب الله کلکانی له واکمنېدو او د امیر له تبعید وروسته دا ټولې هڅې په اوبو لاهو شوې او افغانستان تر ډیرو کلونو پورې په تورتم کې پاتې شو. دا هڅې د 1903 او 1925 کلونو ترمنځ د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال یو ځل بیا خو په نوې او پرمختللې بڼه تکرار شوې. دا د 14مې پیړۍ یو بل تاریخي پیر وو چې د ډیموکراسۍ د لسیزې په نوم یادیږي. په دې پیر کې چې په 1903 کال کې د مطلقه شاهي نظام له پای ته رسیدو سره سم پیل شو، ګوندونو د فعالیت اجازه ترلاسه کړه او د رسنیو او بیان ازادي تضمین شوه. ښاغلی ستانگزای په دې باور دی چې د دې لسیزې له پیل مخکې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره یو لړ نور ګامونه د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د 1928 او 1922 کلونو ترمنځ اخیستل شوی وو.
یو زر درې سوه درې څلوېښت کال نه تر یو زر درې سوه دوه پنځوسم کال پورې چې د ډیموکراسۍ لسیزه یادیږي، دا هم جالبه دوره ده. خو د دنه مخکې موږ یو بله ډیموکراسۍ دوره تېروو چې هغه د شاه محمود خان په قدرت ته رسېدل دي، چې په هغې کې هم د ډیموکراسۍ عناصر لیدل کېږي، آزاد مطبوعات لیدل کېږي، سره د څه احزاب قانون وجود نه لري، احزاب رامنځته کېږي.
د دیموکراسي د لسیزې په اساسي قانون کې چې د 1903 کال د تلې په نهمه تصویب شو، په یو دیرشمه ماده کې راغلی و چې د فکر او بیان ازادي له بلوس څخه خوندي ده او هر افغان د قانون له حکمونو سره سم د وینا، لیکنې، تصویر او نور وسیلو له لارې د خپل فکر د څرګندولو حق لري. په همدې ماده کې راغلی و چې هر افغان حق لري مطالب د قانون له حکمونو سره سم بیل دی چې لومړی دولتي مقامات ته وروخی چاپ او نشر کړي. د دې قانون په 23مه ماده کې راغلی و د افغانستان اتباع حق لري چې د دولت له مخکینی اجازه پرته د سولیزو مقصدونو د پوره کولو لپاره به وسلې ټولنې راوبولي او سیاسي ګوندونه جوړ کړي. ښاغلی ستانگزای دا قانون وخت ته په پام سره ډیر پرمختللی او دیموکراتیک قانون بولی.
درې سوه درې څلوېښتم کال 1963 کال د اساسي قانون لمخه دموکراسي زاهر خان په وخت کې د پارلمان په تاسیس په نتیجه کې انتخاب مختلف انتخاباتو په تر سره کېدو سره او همدارنګ د آزاد مطبوعاتو د اجازه د درلودلو سره او په نهایت کې د احزاب او تقریبا غیر رسمي فعالیتونه چې د احزاب قانون جوړ نه شو سره د اساسي قانون د احزاب موجودیت مشروع غني یو جالبه د دموکراتیک دورې مرحله تیروي افغانستان چې بیا هم په سیمه او خصوصا په نړۍ کې په پادشاهي نظامو کې دا یو صحیح حالت ده د افغانستان.
ځینې پخه کسان چې هغه وختونه یې په یاد دي خپلې خاطرې او ځینې هغه کیسې بیانوي چې څه رښتیا دي او څه دوی د اوازو په بڼه اورېدلې دي. د ننګرهار ولایت د کوز کونړ ولسوالۍ اوسیدونکی پخوانی ښوونکی محمد خان
یو وخت مظاهره وه، په مظاهره کې د پانتون الکانو د درکس دغه باندې د سپی په سر باندې ټکوالی و. بیا د ته ښځې ویلو چې ګوره د سپکاوی درته کوی، له خیر د الکان دي نه پوهېږي، ځوانان دي نه پوهېږي.
د پکتیا اوسیدونکی اویا کلن حبیب الرحمن په پلازمینه کابل کې د ګوندونو او سیاسي جریانونو د غونډو یادونه کوي.
دا ګوندینه وی بس کومه موضوع چې پیدا کیدا په تلافي شکل د مظاهره سره کړی، یو په انفرادي شکل سره د مبارزه ریاستلې، خو هغه وخت کې د تنظیمه په منځ کې د برخوردینه ډیر معقول وی. یو بل مظاهره او چرواتی او بل توازوت خلک سره ترلې سفرند الله یو د خلکونو ویلوري ته وټلای شو، په بل ځکه افغان ملتونو ویلوري مظاهره ته وټلای شو.
د خوست د نادر شاکوټ ولسوالۍ اوسیدونکو شپږ شپې ته کلن موسا جان زادران د هغو وختونو د سیاسي حالات او انتخاباتو انزور لا هم په ذهن کې ساتلای.
د اته څلوېښتو نه څلوېښتو کلونو وخت به و زما په ګمان باندې غلط کړی مې نه وي. خلک په قطارونو قطارونو او په ډلو ډلو راتله، د ولسوالۍ په انګړ کې ټاکنې وي، بیا به یې نرایه کارولې.
د ډیرو شنونکو په نظر د محمد داود خان کودتا که څه هم هدف یې په افغانستان کې د پاچاهۍ پرتله د یو پرمختللي نظام راوستل و، خو هر څه یې ګډوډ کړل. د شاهي کورنۍ د غړي په خپل څه کم 15 کلنه واکمنۍ کې د جمهوریت د راوستو هڅه وکړه، خو نه یې پارلمان جوړ کړ، نه یې اساسي قانون تصویب شو، او نه یې د هیواد د زعیم د غوره کولو لپاره انتخابات ترسره کړل. د سردار محمد داود د جمهوریت هلی د خلق دموکراتیک ګوند کودتا د یوې هوسا ټولنې د جوړولو لپاره د خلقیانو او وروسته د پرچمیانو ژمنې، د مجاهدینو د جګړو او د یو سوچا اسلامي نظام د ټینګښت لپاره د مجاهدینو او وروسته طالبانو هڅې د درنو جګړو په نتیجه کې ټولې نیمه خوا پاتې شوې. د ډلو او ګوندونو پر دموکراسۍ باور نه درلود، او په دې نظر و چې د دوی ایديالوژي د هیواد د اداري او دولتي واکمنۍ لپاره ټول اساسات لري. دوی باور لري چې دموکراسي له بهر وارد شوې پدیده ده او د افغانستان د ټولنې له شرایطو سره سمون نه لري. کین اړخو ګوندونو دموکراسي د لویدیز صادره شوې نظریه بلله، او زیات شمیر سیاسي فعالانی چې د دموکراسي لپاره کار کوي زندانونو او پولیګونونو ته ولېګل. اسلامي تنظیمونو او وروسته طالبانو ویل چې دموکراسي د اسلام له اساساتو سره په ټکر کې ده. دوی هم د دموکراسي پلویان سخت وځپل. په داسې حال کې چې دموکراسي په واشنگټن کې د دفاعي پوهنتون د استاد او د افغانستان د کورنیو چارو د پخواني وزیر علي احمد جلالي په باور د ټولنې په بیلابیلو برخو کې د عدالت ټینګول دي.
دموکراسي یو کوم سیستم نظام نه، بلکې یو پروسه ده. دموکراسي د قانون حاکمیت ده. د دموکراسي د پلي کول لپاره د نهادونو جوړول پکار دي، او دغه نهادونه د حاکمیت ستنې جوړوي. دموکراسي د خلکو حکومت دی، د خلکو په واسطه باندې هر ځای تطبیق کېدلای شي، منتها وخت غواړي.
د نوې زریزه او نوې پیړۍ لپایلېدو او د طالبانو د واکمنۍ لپای ته رسیدو وروسته د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په افغانستان کې پوځي مداخله وکړه، او له دې سره بیا په هیواد کې د دموکراسي د ټینګښت لپاره هڅې پیل شوې چې تر اوسه روانې دي. له امانی پیرانیولې تر نن ورځې پورې د دموکراسۍ د ټینګښت لپاره د هڅو پر اغیزو او عواملو مې په لندن کې له ډیره افغان شنون کې سید سرور سره بحث وکړ. له ښاغلي سرور څخه مې لومړی وپوښتل چې آیا هغه بهیر ته چې امان الله خان په افغانستان کې پیل کړی و د دموکراسۍ نوم ورکولای شو؟
دموکراسي چې د تغذیې اساسات او اصول، آزاد انتخابات دي، په حکومت کې د خلکو پراخه ونډه ده، د بشری حقوقو خوندي کېدل دي، آزاد میډیا لرل، د بیان ازادي، تفکیک د قواو، د سیاسي ګوندونو موجودیت، شفافیت او مسئولیت په دولتي چارو کې ده. امان الله خان د دیموکراسي په لور مهم ګامونه اوچت کړل. 50 نظامنامې دی د سیاسي، ټولنیز او اقتصادي چارو د تنظیم لپاره طرحې کړې. تقریبا 40 دولتي نشرات همداسې شخصي جرایت او اخبارونه هم چلیدل. نو له دې قبله دې ته د دیموکراسۍ مهم ګامونه ویلې شو.
ستاسو په نظر څه پېښ شول چې د امان الله خان دا هڅې کامیاب نه شوې او له ناکامۍ سره مخامخ شوې؟
دیموکراسي چې دا تکات سه محترم اصلي د یوې ټولنې په بستر کې وده کوي، خو د بدمرغه دغه وده لکه اقتصادي وده، د ټولنې تعلیمي وده، سیاسي وده، فرهنګي وده ټولنې نه وکړي. نو د دې په خوا کې د اصلاحاتو په وړاندې کورني او بهرني دښمنان راوټو کېدل چې د امانی د دورې اصلاحات هم چټک وو، یعنی ګام په ګام نه وو. نو د دې شاته امان الله خان یو قوي پوز نه درلود چې راولاړې شوي ستونزې مهار کړي.
سرور صاحب، د 1943 کال اساسي قانون د نن د معیارونو په اساس آیا یو دیموکراتیک اساسي قانون وو؟
قوانین د هرې ټولنې دایمي واقعیتو له مخې جوړیږي او پلي کیږي. نو دا چې نننی معیارونه د هغه شپېته کلونو مخکې معیارو سره هم فرق لري، نو مونږ ویلای شو چې دا هغه مهال یو دیموکراتیک قانون و.
فکر کوي چې د دیموکراسۍ لسیزه د دې باعث شوه چې محمد داود خان د پاچا پر ضد کودتا وکړي؟
داود خان د نوي اساسي قانون د موادو څخه ډېر خوشاله نه و، خو نظام دومره د ګډوډۍ سره لاس او ګریوان و چې فساد خپل حد ته رسېدلی و. ښي اړخه او کیڼ اړخه سازمانونو په اردو کې نفوذ پیدا کړی و او بهرني هیوادونو هم دوی سره همغږي شو. ډېر د اختشاش او د کودتا خبرونه هم خپاره کېدل، خو داود خان د دوی څخه وړاندې شو او سپینه کودتا یې وکړل.
ستاسو په نظر د دیموکراسۍ د لسیزې په قوانینو او د هغه وخت د حکومت په اجراتو کې کومې نیمګړتیاوې د دې باعث شوې چې هغه سیاسي ګوندونه او جریانونه سر راپورته کړي او ځواکمن شي چې افغانستان یې وروسته بیا له نننی ناورین سره مخامخ کړ؟
زما په اند د اساسي قانون نیمګړتیا نه وه، خو اجرایی چارې، سیاسي چارې، مقننه قواوې ډېر د ستونزو سره مخامخ وو. د دیموکراسۍ په لسیزه کې 15 صدر اعظمان تغییر او تبدیل شول، په داسې حال کې چې درې منلۍ کې شخصیتونه ډېر رول لري، نه قوانین، او قوانین هم بنیادي شوي نه ول. تاسو نشئ کولای چې په سود دیموکراتانو ټولنه دیموکراتیکه کړئ.
په تیرو دوو لسیزو کې سرور صاحب، د دیموکراسۍ لپاره هڅې څومره ستاسو په نظر د افغانستان د ټولنې له واقعیتونو سره سمون لري؟ دا پوښتنه په دې خاطر کوم چې ځینې خلک ادعا لري چې د دیموکراسۍ له بهر افغانستان ته وارده شوي او د ټولنې له واقعیتونو سره سمون نه لري.
تکلسب ټولنه تازه د جګړو او ناخوالو څخه راوته و، خو داسې مشران هم ورته وټاکل شو چې د دې په ځای چې د دیموکراسۍ بنسټونه پیاوړي کړي، دیموکراسۍ یوازې عایداتی سرچینه کړه. د دیموکراسۍ په نوم لوټمار په ټولنه کې پیل شو، انتخابات بدنام شول، فشار زیات شو، هر څه سمبولیک شول چې دلته د دیموکراسۍ خبره نه ده، بلکې د ناخردو چارواکو.
سرور صاحب، وروستۍ پوښتنه کوم چې د افغانستان راتلونکي په هغه صورت کې چې طالبان د سولې د روانو هڅو او خبرو په پایله کې په واک کې ورګټ شي، تاسو ته څنګه ښکاري؟
هغوی هیڅ کله هم په دیموکراسۍ عقیده نه لري او نه یې غواړي. که باور درلودای کولای شول چې د انتخاباتو کې ګډون وکړي، خو د دوی هدف واک ته رسیدل دي یوازې د جګړې د لارې. که واک ګټ هم شي او ګټ حکومت هم جوړ کړي، بیا هم انتخابات نه مني، دومره جګړه شي څوک وکړي، څرنګه خلکو کې ځای پیدا کولای شي؟
یو خبره چې طالبان یې په هیڅ صورت منلو ته نه چمتو کیږي، د افغانستان اوسنۍ اساسي قانون دی. د دې قانون څلرمه ماده وای ملي حاکمیت په ملت پورې اړه لري. په شپږمه ماده کې راغلي چې دولت د انساني کرامت په ساتلو، د بشري حقوقو د ملاتړ، د دیموکراسۍ د تحقق، د ملي وحدت د تامین، د ټولو وګړو ترمنځ د برابرۍ او د هیواد په ټولو سیمو کې د متوازن پراختیا او ټولنیز عدالت پر بنسټ د یوې هوسا او پرمختللې ټولنې په جوړولو مکلف دی. دویشتمه ماده وایي د افغانستان وګړي که ښځې دي که نارینه، د قانون پر وړاندې مساوي حقوق او وجایب لري. څلرویشتمه ماده دولت د انسان د ازادۍ او کرامت په ساتنه او درناوي مکلف بولي. او څلور دیرشمه ماده وایي په افغانستان کې د بیان ازادي له تیری خوندي ده. د 2001 کال په پای کې د طالبانو د واکمنۍ له پرځېدو وروسته افغانانو د څه باندې یوې لسیزې کورنۍ جګړې په دوام ایله د آرام سا واخیسته. د نجونو او هلکانو لپاره ښوونځي بیا پرانیستل شول، له ښځو سره توپیری چلند ممنوع شو، تلویزیونونو خپرونې پیل کړې، رسنۍ آزادې شوې او پر ویناوو سانسور له منځه ولاړ. خو له دې سره سره په تیرو دو لسیزو کې نه امنیت راغی او نه ډیموکراسۍ په ټولنه کې ریښې وزغلولې. ښاغلی جلالی وایي چې د طالبانو د واکمنۍ له پرځولو د امریکا اصلي هدف افغانستان ته د ډیموکراسۍ راوستل نه و، خو د ډیموکراتیکو بنسټونو د جوړولو له لارې داسې هڅې پیل کړې چې ګټه یې د ده په وینا خلکو ته نه بلکې افرادو ته ورسېده.
متحده ایالات افغانستان ته د ډیموکراسۍ د پلي کولو لپاره نه ولاړه، بلکې له افغانستان د القاعده لخوا پرې حمله وشوه. د حملې په ځواب کې افغانستان باندې پوځي مداخله وکړه. وروسته چې دا کار وشو او د دې لپاره چې ثبات راشي، د دولتي نهادونو د تقوی لپاره سرمایه ګذاري وکړه. مګر د دې په ځای چې نهادونه تقویه شي، نهادونه بشپړ شي، دیموکراسي په هغو باندې ولاړه ده، اشخاص تقویه شول، د دې لپاره چې هغوی سره د تروریزم سره د مقابلې لپاره مرسته کوله.
ښاغلی ستانکزای د اساسي قانون تصویب، د مدني ټولنو وده، د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون تشکیل او ځین نور اقدامات په تیرو دو لسیزو کې د ډیموکراسۍ د پیاوړتیا لپاره خورا مهم اقدامات بولي. خدای په عین حال کې وایي په ځینو برخو کې دا زیربنایي بدلونونه نه بلکې روبنایي او شعاري حرکات وو. دا زیاتوي چې په افغانستان کې د مدني ټولنو اصلي بنسټونه د خلکو خپل ارزښتونه لکه جماعتونه، جرګې او مرکې، سپینګیری او مشران دي چې په کلیو کې ډیره دي. خو د ښاغلي ستانکزي په باور په تیرو شلو کلونو کې ډیره لږه پاملرنه ورته وشوه. د ښاغلي ستانکزي په وینا دا په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره په هڅو کې یوه ډیره لویه نیمګړتیا وه.
دغه نوې لړۍ چې را پیل شوې ده، یا دغه نوې مدني ټولنه چې رامنځته شوه، کلیو بانډو ته ونه رسېده، یوازې په ښارو کې پاتې شو. په ځینو مواردو کې متاسفانه دا مدني ټولنه د ځینو سیاسي اهدافو لپاره وکارول شو. په ځینو مواردو کې دا خپله د یو منبع د فساد وګرځېده، او د همدې وجه نه مو چې د دوی ځینې بنسټونه کله چې بهرني مرستې ودرول شوې، دا هم سره وتړل شول.
انتخابات د ډیموکراسۍ پر بنسټ د ولاړ نظام یا وستند ده. د افغانستان د اساسي قانون په 3/10 ماده کې راغلي چې خلک د انتخابولو او د انتخابیدلو حق لري. په اساسي قانون کې د ولسمشري، ولسی جرګې، د ولسوالیو د شوراګانو او ښاروالیو په ګډون د انتخاباتو د او ډولونو پیشبینی شوې، خو د ناامنۍ او ځینو نورو دلایلو له کبله تر اوسه یوازې 3 ډولونه او هغه هم له ډیرو ستونزو وروسته تر سره شوې دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې سیګار په یو راپور کې چې د سلواغې یا دلوي د میاشتې په 14 خپور شو، ویلي چې نړیوالې ټولنې له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې د انتخاباتو د او ډولونو د ترسره کولو او د دې هیواد د انتخاباتي سیستم د ملاتړ لپاره 1.2 میلیارد ډالر لګولی دي، چې لږ تر لږه 640 میلیون ډالر یې امریکا ورکړي. سیګار په خپل راپور کې وایي چې د امریکا حکومت په انتخاباتي سیستم کې له پنګونې څخه کمزورې نتیجه ترلاسه کړې، خو ځینې درسونه یې ترې زده کړي دي. د انتخاباتو له یادونې سره سم د ډیموکراسۍ په ټینګښت کې د ملي شورا ونډه مخې ته راځي. په تیرو دو لسیزو کې افغانانو 3 ځلې د ملي شورا لپاره خپل استازي غوره کړل، خو د افغانستان ولسی جرګه د ډیرو څارونکو په باور د یو مهم ډیموکراتیک بنسټ په توګه ونه ځلېده. په ولسی جرګه کې چې د خلکو مخکښ استازي غړي دي، ډیر کله د سیاسی بحثونو پر ځای مشاجرو سپکو سپورو او فزیکی شخړو د دې ډیموکراتیک بنسټ اهمیت د خلکو په نظر کې را کم کړ.
برای امنیت بکش بکش بفرمایین. برای
د افغانستان د اساسي قانون په 15مه ماده کې راغلي دي چې د افغانستان وګړي د قانون له حکمونو سره سم د سیاسي ګوندونو د جوړولو حق لري. د همدې حق په اساس په تیرو 12 کلونو کې لسګونه سیاسي ګوندونو د فعالیت جواز ترلاسه کړ. د عدلي وزارت پر وپانه د هغو ګوندونو شمیر چې په دې وزارت کې سب دي 2 یا 3 په داسې حال کې چې یوازې محدود شمیر فعال دي. د اساسي قانون د حکم لمخه د قوم سیمه ژبه او مذهب پر بنسټ د سیاسي ګوند جوړول او فعالیت جواز نه لري. د افغانستان سیاسي ګوندونه له دې معیار سره څومره سمون لري؟ شکریا بارکزی وای کڅ هم لسګونه ګوندونه په هیواد کې ثبت شوی مګر عملی سیاست یوازې اوسنی او پخوانی سیاسي ګوندونه او جهادي عقیدتي تنظیمونه کوي. مېرمن بارکزی د سیاسي ګوندونو او پارلمان ترمنځ اړیکه داسې ارزوي.
هر پارلمان چې سیاسي ګوندونه پکې ضعیف او هر فرد د یو سیاسي ګوند حیثیت ولري هغه پارلمانونه څو شیان نه لري. اول سیاسي اجنډا، دویم سیاسي ثبات، دریم سیاسي برنامه مخصوصا اقتصادي او ټولنیز برنامه، او څلورم یو منظم سیاسي قوت.
د کابل په هنتون استاد نصر الله ستانګزای هم د هواد د سیاسي ګوندونو په جوړښت کې د نیمګړتیا و یادونه کوي.
دا لومړی ځل دی چې د احزاب او فعالیتونو په واسطه دا ول منعکس شو. اما د احزاب هم په ټوله کې ونه سوی کړی چې خپل ملي کرکټر ته ورداخل شي. حتی د اساسي قانون مخالف ځینې احزاب د قومونو یا مذاهب پر مبنا رامنځته شي افغانستان شموله نه سول.
دیموکراسي په تیرو 12 کلونو کې لامنیتی ستونزو سره سره د افغانستان د نسبی اقتصادي ودې، د نړۍ پر مخ د افغانستان د دروازو د خلاصېدو، د ښځو د حقونو په برخه کې د اغیزمن کار او په نورو برخو کې د پرمختګ په پایله کې په افغانستان کې تر یو حده ځای وموند. له دوهمې نړیوالې جګړې او بیا د سړې جګړې له پای ته رسیدو وروسته د نړۍ په ډیرو جګړه ځپلو هیوادونو کې دیموکراسي، سولې او ټولنیز پرمختګ ته لاره پرانیسته، ځکه په دیموکراتیکو ټولنو کې واکمن هغو خلکو ته حساب ورکوي چې دوی ته رایه ورکوي. خو په افغانستان کې ولې داسې ونه شول؟ د بحران د نړیوالې ډلې د افغانستان د چارو شنونکی اندرو واټکنز په دې باور دی چې په تیرو 12 کلونو کې افغانستان ته د لویدیځ د بې حسابه مرستو له رسېدو وروسته افغان چارواکو د رایه ورکونکو پر ځای ځان لویدیځو مرستندویانو ته په حساب ورکولو مکلف وباله.
Representative governments are only effective if
انتخابی حکومتونه یوازې هغه وخت اغیزمن وي چې واکمن یې رای ورکونکو ته ځواب ووایي او هغوی حساب کتاب ورسره وکړي. خو په افغانستان کې هغو پیسو او پوځي اقتصادي امکاناتو چې لویدیځو هیوادونو په تیرو 20 کلونو کې راوړل، د افغانستان واکمن داسې وروزل چې د رای ورکونکو پر ځای تر ډیره مرستندوی هیوادونو ته د حساب ورکولو په فکر کې دي.
خغلی واتکنز لازادې رادیو سره په خبرو کې اډونه وکړه چې د لویدیز پوزي ارغل په افغانستان کې د دیموکراسي د ټینګښت پر وړاندې اصلي خنډ وو. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند همدا خبره کوي. محمد نعیم په تیرو 12 کلونو کې په افغانستان کې د دیموکراسي لپاره د هڅو د څرنګوالي په اړه د ازادۍ رادیو د پښتنې په ځواب کې په 2000 کال کې پر افغانستان د امریکا په مشرۍ پوزي ارغل او د جګړې دوام ته ګوته ونیوله.
چکله بارنیز واکونه زموږ هوا ته راغل، زموږ هوا دی اشغال کړ. له همغه اول ورځې زموږ دی هوا فضا واره دی په اختیار کې. زموږ په هوا کې لوی غټه غټه اډی لري. کوم تاسو وګورئ د انسان تر ټولو لمړنی حقوق چي دي، لمړی د انسان د ژوند حق دی. نو چکله یو ولس د خپل ژوند څخه محروم وي، وادونه باندې بمبار کی، په جنازو باندې بمبار کی، شفاخانه بمبار شولې، کلی بمبار شول، چاپی په کورونه باندې وحل کیږي، زوانان او سپینګری زندانونو ته وړل کیږي، حالت موږ څنګه به د آزادۍ خبره کولای شو؟
سوار لسمه هجری لمریزه پیړۍ چې د افغانستان په خپلواکۍ پیل شوه، نیمه له جګړو او نیمه نوره د سولې د وختونو له خواږو خاطرو ډکوه. خو دا خواږه یادونه ډیرو لږو خلکو ته په یاد دي، ځکه د هیواد په سلو کې لشپېتو زیات وګړي ځوانان دي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې ابهام په دې ځوان نسل کې دا تلوسه زیاتوي چې د افغانستان برخلیک به په 15مه پیړۍ کې څنګه لیکل شوی وي. مخکینی ولسمشر حامد کرزی د هیواد اساسي قانون د 1922 کال د لیندې په 14مه نیټه توشیح کړ. خای خغلی کرزی هغه مهال چې د 2004 کال په جون میاشت کې د امریکا په کانګرس کې وینا کوله، په دې پوهېده چې په افغانستان کې د دیموکراسۍ لارې لکګلی چونو ډکه ده.
لیډیز اند جنټلمن، افغانستان هاز ایمرجډ from a very dark
میرمنو او خاغلو، افغانستان د استبداد او ترور لخورا تیار پیر څخه سر راپورته کړی. موږ تاسو په ګډه وګدا لار وهله، خو موږ ګډ منزل تر اوسه لري دی. خندونه زیات دي، خو د باثباته سوکالا او دیموکراتیک افغانستان د جوړولو لپاره ډیر مهم پړاوونه لا هم پاتې دي.
Many obstacles exist and numerous milestones remain to be reached.
ک دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
ک دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت بنوي،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړي